كي زداك بسم الله جا شي جورا وليس انا مش تتنخاركي كي زارا فكونو خرچافونو بشبار زار كور كلا تشيجي كيريا وكوك شيان مجي وبيام دا غفلان دي تشمر دا خفل كارونو في المخ يا يخفل كارونو كو هلا تخفل فكور كبي خيو كارونو خبار دير سوكرا تراوي تشمر مستاش فل كاري زاك خفل كارونو كو
د کنداري خزانه په نوم د میرمنو د لاسي صنایعو په دې مرکز کې د حرفوي کورسونه د تیرو میاشتو راهیسي فعالیت لري چې کندو بې بزاعت او بې ځایسو میرمنو ته د خیاطۍ، خامکدوزي او رایشګري زده کړې ورکوي.
له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. احمد شبر د دې ساتلند خبرونه اوروي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره خبر ورکوي چې نن به تر 40 د ډیرو لویو بندونو تړونونه لاسلیک شي او کار به پیل شي. دا بندونه به په 21 ولایتونو کې جوړ شي او 520 میلیونه ډالر به پرې مصرف شي. د اوبو د تنظیم ملي اداره څرګندوي چې دا بندونه به تر 15 میگاواټ زیاته برېښنا تولید کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اطفایې د امریت لپاره ودانۍ جوړې شي. د پکتیا امنیه قمندان نجیب الله سرتیر د دې ودانۍ د بنسټ د ډبرې د ایښودو د مراسمو پر مهال وویل چې 33 میلیونه افغانۍ لګښت به پر دې ودانۍ راشي او د یو کال په موده کې به ودانه شي. د میدان وردګ امنیه قمندانۍ وایي په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په یو مدرسه کې د توغندي چاودنې 5 طالبان وژلي او 5 نورې سخت ټپیان کړي دي. ټاکل شوی دی چې د ایران له اټومي تړون سره د واشنگتن د یو ځای کېدو لپاره نن بیا په ویانا کې خبرې پیل شي. په ویانا کې دا خبرې د ایران، چین، روسیې، فرانسې، بریتانیا او جرمني ترمنځ دي. د امریکا متحده ایالاتونه به په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول برخه واخلي او د دې خبرو مشي اروپایي ټولنه کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخت اندېښنه ښودلې او دا حالت یې بوښنوونکی بللی دی. نن هند وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا تلفات 2001 ته رسیدلی دي. د جاسوسۍ لپاره د امریکایي وسپوشمکۍ د کالیفورنیا له هوایي اډې د فضا په لور وتوغول شوه. د NROL 2 وسپوشمکۍ د استولو بهیر پرون د انټرنیټ له لارې خپور شو چې څو دقیقې دوام وکړ.
زموږ ځخله ازادي راډیو اوري
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 5 فیصد
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مومنای هله د چروغ او جوړ بوي. یو زل بیا د ازادي رادیو د 25 دقیقې اونیز باس وخت را رسیدل دي. قدرمن اوریدونکو د 1950 کال د سور ومنیټه په افغانستان کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لړنګېدو او د خلق دموکراتیک ګوند وخت د رسیدو ورسته او د 1971 مریز کال د سور اتمه نیټه د مجاهدینو د بریا او د نجیب الله لواکا د ګوخه کولو له ورځې سره برابر ده. که څه هم په غوی یا سور میاش کې دا دوه پر لپسې ورځې د زینو ډلو تپلو ګوندونو او تنظیمونو لپاره د ویاړ او بریا ورځې دي، خو د افغانستان ډیری خلک خای ذهنن ورسره جوړ نه وي، ځکه د دوی په خبره دې دوه ورځو له افغانانو ډیری قربانۍ اخیستي او د رواني جګړې یو لوی لامل هم همدا دوه ورځې بدلونونه واک ته رسیدل او راپرځول ګڼي. نن په همدې موضوع د ازادي رادیو په 25 دقیقې باس پرونه کې له خپلو ملمنو جهادي مشر قاضي محمد امین وقات، د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پختون او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان له مشر خاغړی لالګل لال سره بحث کوو. درنو ملمنو خراخلاص پښتون سیب، لکه څنګه چې په مقدمه کې هم وویل شل، دغه دوه ورځې په پرلپسې ډول د غوی وما وتمه، که څه هم د یو شمیر کسانو لخوا، د یو شمیر ګوندونو لخوا، د یو شمیر تنظیمونو لخوا د بریا د ورځو په توګه باندې په تیره کې نمانځل شوي دي، خو د افغانستان خلک ذهنن ورسره جوړ نه دي او دوی فکر کوي چې د روانې جګړې یو لوی لامل همدا دوه ورځې دي او دغه شان دغه دوه ورځو له افغانانو ډېر قرباني اخیستي. تاسو په څه نظر یې؟
په دې کې چک نسته چې ومه د ثور د افغانستان د بدبختي، د ازار، د دربدري او ترنن وځي تلويش کال کې څوله د خلکو د ډیرو لویو شخصیتو پر آن او نظر سره چې د افغانستان د بدبختی اصلي عامل اومد ثور و ذکر جوړ نظام سکوت مابین ته راغی او خارجي قواوې د اتحاد جمهور شوروي ترینوان لاندې افغانستان ته راغلې او افغانستان یې په یو ډیر اوږده څلوېښت کلن جنګ چې اوس یې موږ شهیدان یو ویلی سو اخته کړي او هغه کارونه چې پر اومد ثور وسوله چې هغه مقابل کې مجاهدین د افغانستان ملت ودرېدی د جهاد تر عنوان لاندې هغوی د خپلو ټولو قربانیو په نتیجه کې اومد ثور بالاخره په اتمه د ثور واړوله چې هغه په کټ کې د اومد ثور په عکس العمل کې په وجود راغله. نو زه دا په جرأت سره ویلی سم چې اتمه د ثور په حقیقت کې د اومد ثور عکس العمل دی، د ملت عکس العمل دی. دا چې د اتمې د ثور بعد د افغانستان په ملت کې یا په حکومت کې یا په نظام کې د مجاهدینو تر نامه لاندې هغه ناخوالې مابین ته شوې، د هغو ناخوالو څخه خلک ناراضه دي، لیکن خپله اول لس کاله چې د اومد ثور څخه د 1950 کال شروع کېږي بیا تر د نیویم کاله پورې هغه د افغانستان د خلکو د جهاد برکت و. دا چې بعضې خلکو د جهاد د نامه څخه سوء استفاده وکړه، کابل خراب سو، جهاد جنګي شروع سولې، بدبختي په وجود راغلې، فکر کوم اصلا دغه څوک چې په دې مقصر موږ بولو هغه د جهاد مابعد مقصر بولو. موږ هېڅکله دا نسو ویلی
د جهاد مابعد خلک څوک
جهاد مابعد ما پکې ویلی چې په جهاد مابعد کې د خارجي ملکو مداخلې په افغانستان کې د اوو او اتو احزاب په ګډون یو داسې د غوی غوبل له مابین تسو چې هر چا کوشش کاوه چې خپل ځان ته ګټه وکړي.
یعنی مداخلې خو به اصلي لاملین څوک ول؟
لاملینه وي په تاسو په دې پیژنې چې په هغه ملینو کښې زموږ همسایګان مستقیما داخل وه. حتی تاسو ټول ملت شاید یا کسان چې د 30 کالو زیات دی چې په داخل د کابل کښې هره منطقه د یو مملکت او د یو حزب چې د هغه حامیان وه د هغو تر د پابندۍ لاندې کابل خراب کړي او متبقي افغانستان یې ټوله په دربدري سره مخامخ کړي. لیکن موږ دا پر د جهاد په دوران کښې نسو تقدی کولی. د جهاد مابعده یعنې د اتمې د ثور مابعده د دنیوي کال دی دا مسایل
د جهاد مابعد انتقال چاته بلاخره خو هغه مجاهدین بیا هم پواکول
بے شک چې مجاهدین ته خو ما مخکې وویل چې د افغانستان جهاد افغانستان ملت وکي او یو کېدان هغو شخصیتو وکي چې هغه د افغانستان ګران وو او افغانستان د جهاد جماهیر شوروي څخه آزاد کړي. لیکن په تاسف سره د بعض ملکو په مداخله سره په داخل د افغانستان کې د مجاهدینو رهبران تر خپل تاثیراتو لاندې راوستل او د خپلو ګټو لپاره یې وجنګول. په مقابل کې کابل خراب شو، ولایت خراب سر او مملکت ته اوږدې غمیزې سره مخامخ شو چې تر اوسه پورې هم ادامه لري. یعنې د اوس حالات هم ناشي د اومې د ثور څخه دي او د اتمې د ثور څخه دي.
مننه قاضي صاحب، تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا د افغانستان خلک چې کوم تصویر لري د دغو دوو ورځو نه دا واقعا همداسې ده؟
بلې، پښتون صاحب هم ډېر ښه تحلیل وکړ او دواړو پښتون صاحب او لال صاحب سلام تقدیموم. اوم د ثور کې د خلق دیموکراتیک ګوند په غیر قانوني شکل قدرت ته ورسېد. په څلورم د ثور میر اکبر خیبر چې د دوی د سیاسي بیرو غړی و هغه په مرموز ډول ترور شو. په پنځم د ثور باندې د هغه شهدای صالحین کې دفن وشو او خلق دیموکراتیک ګوند د دواړو پلو یعنې ببرک او سریکې دواړو پکې اشتراک وکړ. توند خبرې وکړې داود خان په خلاف. په شپږم د ثور باندې داود خان د هغوی د نیولو اقدام وکړ، خو حفیظ الله امین چې په ګوند کې د نظامي برخې مسؤولو خپل یو خرین ته یو نوم او د هغه شماره ورکړه چې دې سړي ته ووایه چې موږ گرفتار شول، ته که څه کولی شي هغه وکړي. نو دا و چې داود خان په خلاف باندې نظامي قوتونه په حرکت باندې راغله او حتی تیارو په هغې باندې بمبار وکړ او هغه د خپل اتلس نفره فامیل سره په هر کې په شهادت ورسېد. نو د هغې مسله اووم د ثور دغسې په وینو ککړه یوه ورځ وه او بل د خرق دیموکراتیک ګوند شاته د شوروي اتحاد لاس و. شوروي اتحاد په قوت باندې دوی د جنون په حالت کې دلته حرکات کول. بل د تاریخ د کامیابۍ سره چې دا هلته دوی رئیس جمهور اعلان کړ، نو د افغانستان تاریخي بیرغ هغه یې لرې کړ او سور بیرغ یې هلته ځوړند کړ او د خلک کلمه پکې لیکلې وه او فرمانونه یې صادر کړ چې څوک د شپږ جریبه نه اضافه ځمکه لري هغه دې تقسیم شي.
قاضي صاحب وبخښئ دغه دلته یو پوښتنه کوم، به تاسو کې خبر ته دمر کې دغه فرمانونو په اړه تاسو ویل د دوی د ځینو کړنلارو په اړه باندې دوی یو شعار هم درلود، کور کالی ډوډۍ، فکر کوي دغه شعار څومره معقول و؟
دغه شعار خو دوی هیڅ ونه شو کولای په دې کار کې، دوی خو نه چاته کور برابر کړی شو، نه دا فرصت برابر کړی شو، او نه چاته کاری برابر کړی شو، نه چاته ډوډۍ برابر کړی شو. د ټول نه فاتره دوره د خر بیوګراتیک د غیر قانوني ولس مشتنی یا شل مشتنی حکومت دوره وه، چې ولس مشتنی ترکیه په قدرت کې پاتې شو، او بیا درې مشتنی حفیظ الله امین په مرموز شکل باندې په ار کې ترکیه مړ کړ، او هغه قدرت لاس کې.
یعنی تاسو د ببرک کارمل او د ډاکټر نجیب الله د واکمنیو دوام د خلق دموکراتیک ګوند دغه نه بولای ځکه د خلقو پرچم خو اتحاد کړي او یو ګوند جوړ کړي او د خلق دموکراتیک ګوند
په اړه ارزو کړي خلق دموکراتیک ګوند اتفاقا قدرت ته ورسېدل، او بیا د دې په منځ کې جنجالونه پیدا شو چې ببرک یې ولیدلو خارج کې سفیر ک او فیض الله امین په تاریخ باندې یو مرموزه بینه کودتا وکوله، هغه په داسې شکل مړ کې چې نه مړې معلوم شو، نه دفن معلوم شو، نه مراسم معلوم شو، او د خپل قدرت اعلان کړ. دا به خپل کار په تپې تاجبې کې ګزار رحمان کې تر رسولو یا بشپګل د جدي په 1950 کال کې چې اتحاد شوروي یرغل وکړ په افغانستان باندې، یو لک 5000 مکانی او هوایي قوتونه داخل شول، او دلته حفیظ الله امین په تغیر تعبیر کې مړ که او ببره کې د تاجکستان نه راوست، دلته قدرت ته ورسولو. نو دا ټول هغه جریانات چې د خرد دموکراتیک ګوند منتج شو د شوروي اتحاد مداخلې ته، او شوروي اتحاد ولواخد داخلې په جریان کې دلته داسې قتلونه شروع شول چې هغوی ته دغه خلک چې افغانان دي او کومه دوی هغه سیستم د زندګۍ لري او هغه لباس لري او هغه ږیره او پګړۍ لري، دا ورته مکتوب نه و، بلکې د دوی په وژلو او په شړلو یې شروع وکوله. نو زموږ جهاد خو به د خر دموکراتیک ګوند په خلاف هم شروع شوی و، او هغې وختو کې د افغانانو سر نه خلاصېده. دا خلک د خاصو خلکو بهر هغه چا پېژنده چې پوهنتون کې د تحصیل دوره تېره کړې وي، یا په کابل کې کوم خاص پوسټ ولري، وظیفه یې درلودله. عام ولسیه په دې نه پوهېده چې خر دموکراتیک ګوند څه دی. هلته میډیا نه وه، هلته تلویزیون نه و، هلته رازون بوي پراخ دا چا په اختیار کې نه وه، هلته دورې خلک خو پرولې هم نه اوېدلې، ازادي هم نه وه، نور سیستم هم نه و. خلک دا خبر وو چې کله اتحاد جماهیر شوروي په شپږم د جدي باندې مداخله وکوله، ناغوی بیا نه کاله او 50 ورځې دلته پاتې شول، او په نهه کاله او 50 ورځو کې موږ د هغوی په خلاف باندې جهاد ته دوام ورکړ، او د هغوی راتګ هم ښه وګڼلو. اوس اصلي مدعي منځته راغی، جن چې روس دی، عقیدهیي کمونیزم دی، سیاست یې تجاوز دی. اوس که موږ جهاد کوو نو زموږ مهاجر به قسمت پیدا کړي، ملل متحد به ورته راشن ورکړي، مکتب به ورکړي.
قاضی صاحب جهاد وشو، مثلا مجاهدین بری ته ورسید راغلل، اوس که د اتم د سور پاړه راته وای چې اتم د سور تاسو په نظر باندې څه ډول ورځ ده؟
د سور خو د مجاهدینو کې په ډیر افسوس باندې دا خبره وکړو چې د خر دموکراتیک ګوند پر اتاک سره هم هغه وختو کې سر خدو جمعیتو باومن مشترکن جهاد اعلان کړ. وروسته د وخت په تیریدو سره دا ګوندونه وو ته ورسېدل، او د وو ګوندونو په منځ کې داسې افهام او تفهیم او تنسیق نه و چې هغه د دې ملت د یووالي تمثیل وکړي، او دلته چې کوم تصمیم نیول کېږي هغه تصمیم د متحد تصمیم وي، او د افغانستان د خلکو ستونزې راکمې کړي، نه دا چې زیاتې کړي. نو بناً دا مسله د اتم د ثور په داسې شکل کې راغله چې مجاهدینو په پاکستان کې ونه شو کولای چې خپل اتحاد تمثیل کړي، نو چې دومره فیصله یې وکولای شوه چې دوه میاشتې لپاره مجددي صاحب، او بیا څلور میاشتې لپاره استاد رباني، او بیا د هغه نه وروسته به شورا تصمیم نیسي. نو مجددي صاحب چې دلته راغی، نو په دلته خو هغه قوت احمدشاه مسعود داخل شوی و، نو سلا قدرت د هغوی سره و، استاد رباني چې د هر ځم بیرونه و، مجددي صاحب زه نه شو کولای. هغه دوه میاشتې هم ډېرې په ناخوالۍ سره تېرې شوې، بیا چې استاد رباني ارته ورسېد، نو دا د استاد رباني په خلاف باندې دوی جامعتو حزب د قدرت ته جوړون پاتې شو. هغوی خپل نظامي حرکات شروع کړل، عملیات یې وکول او د کابل په ښار باندې راکټونه وویشتل. نو په دې کې د حزب الجمعیت په جنګ کې د افغانستان د کابل ښار ډېرې سیمې ورانې شوې او ډېر خلک.
یعنی پردی مجاهدین هم د افغانستان په ورانولو کې او په دغه سي روان وضعیت کې
د دې چې د خپل لري چې د درسته سیمونو شنه ولې او دوی په داسې شکل باندې داخل شول چې یو اړخ همدې د شوروي اتحاد په قوت باندې ارته داخل شو او نور اړخونه بیرون پاتې شول. هغوی په افغانستان د په مقابل کې خودلو او د دې افغانستان نه ایره مرزوبله راغله، دومره مرزوبله چې په ومره سور کې کابل کې نه راغله، دا پاتم د سور کې راغله.
مننه کوم قاضي صاحب. د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر خاغله لالګل لال، تاسو د دغه دوه ورځو په اړه باندې تاسو نظر هم اخلو د افغانستان د خلکو تصویر ته په پام سره چې دغه دوه ورځو لري
کومنګ لګ واقعیتونو تراشو په واقعیتونو باندې خبرې وکړو. دا درسته ده چې دا وم او اتم د ساور دواړه ورځې افغانان ترې نه کومه ښه خاطره نه لري. دغه دواړه ورځې زمنګ لپاره زمنګ ورځې نه وي، بلکې دغه دواړه ورځې د نورو خلکو یعنی د پردیو وي، او د دې لپاره یوازې ابزار چې کوم وو هغه افغانان ګرځېدلي وو. دا که په هر اړخ کې وو او دا که په او بد باندې ته پوهېدو یا د دوی نه په مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول باندې د افغانانو نه د دغه دواړو ورځو دپاره په کوم ډول باندې کار اخیستل شوی دی، دا اوس افغانانو درک کړی ده. او شاید که چا نه وي درک کړي، زه فکر کوم چې دا 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 د افسوس خبره ده. په دې معنی باندې چې کومنګ وګورو خلکیان یا پرچمان چې په ووم د ساور باندې په څه شکل باندې په افغانستان کې راغلل، قاضي صاحب ته اشاره وکړه او دوی د چا د خوانه مرسته حاصله وه او بیا څه وشول او افغانان د کومو ګواښونو د کومو غمیزو د کومو بدبختیو سره مخ شول، دا یوازې د دې ټولو مسایلو او د دغه ټولو بدبختیو عاملین په خپله باندې افغانان وو چې د نورو په راهنمود باندې یا د نورو په لارښوونو باندې خپل افغانان وزورول وکړول او بلاخره د هغه ناورینونو چې زمنګ په مخ کې دغه ژوندۍ تاریخ تیر شوی دی، موږ د دغه ژوندۍ تاریخ شاهدان یو، نو هغه دی ولسو د هیڅ نه پټ نه دی. بیا هم په مقابل کې چې مجاهدین وز په خوښنه سره چې د افغانانو د پاکو احساساتو نه همیشه د افغاني سیاستوالو او نورو پردیپالو ناوړه ګټه پورته کړې ده، همدغه سي چې افغانانو په خنیت باندې د دغه د ساور د ځواک پر وړاندې باندې کومه مبارزه وکړله، کومې سرخندنې وکړلې، هغه باندې هم تجارت وشولو، نه یوازې تجارت وشولو بلکې د ووم د ساور د ووم د ساور د خلکو نه هیر کړه، یعنی دغهونه بدبختۍ دغه رهبرانو چې قاضي صاحب په هغه وخت کې دغه اخ برخه وا، خو قاضي صاحب عملا په دغه شیانو کې په دغه وخت کې کوم سهم نه درلود، ډېر جهادي رهبرانو سهم نه درلود، ولې ځینې داسې و چې هغې په افغانستان کې داسې کړنې ترسره کړلې چې افغانستاني نظام ړنګ شول، ټول خلک مهاجر شول، تخ پدر شول، ګاونډي هیوادونو ته، ایران پاکستان ته، هلته چې د افغانانو سره څه وشول، په پولو باندې د افغانانو سره څه وشول، دا د هیچا نه پټ نه دي. دا که موږ ووایو چې مجاهدین د اسلام دپاره او د په اسلامي روحیه جهاد کړی دی، نو دغه شیان چې په افغانستان کې وروسته په اتم د ساور پیښ شو، دا د اسلام او د مذهب پورې هیڅ اصلا هیڅ اړیکه نه درلودله. کومې کړنې چې دے خلکو تر سره کړل.
لال سیب کپټول کې دې تراشو پختون سیب موبایل قاضی سیب موبایل تاسو موبایل یعنی چې ام هغه کسان چې د خسور کودتای وکړو ام هغه کسان چې د مجاهدینو ځینی ګروپونه او تنظیمونه چې بریا ته رسیدل او به د جګړو لامل شول یعنی دوی پړ دی د افغانستان په قضیه کې د افغانستان د خلکو چې کوم قرباني ورکړي د دوی د کورنۍ لاس د دوی غریوانونو ته وروګو دي. وسته د انتقالي عدالت موضوع چې دا چې په وار وار د بشر د حقوقو مدافعین کوي دا تر کومه پرې په اوس مهال کې د پلیکولو وړ دغه
خوشنۍ سره چې بیا هم کله چې د بن غونډه وشول او د بن په پریکړه کې انتقالي عدالت د دغه پریکړې یو مهم جز و چې باید په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه پلی شوی و او د انتقالي عدالت پروسه که پلی شوی و دغه نن کومه بې بندوباري چې موږ وینو او یو ځل بیا موږ د بحران طرف ته لاړلو موږ به نن د دې شاهدان نه وو. په خواشینۍ سره په هماغه وخت کې د وخت حکومتونو چې کرزي صاحب مشري کوله هم زمنګ حکومتونو هم جمع ملګرو ملتونو او جمع هغه هیوادونه چې افغانستان ته راغلي وو د افغانستان په قضیه کې دخیل وو دغه د ټولو د انتقالي عدالت پروسه چې د دغه د خوانه د هم د کورنۍ او هم د بهرنیو مصلحتونو ښکار شوله دغه پروسه په افغانستان کې پلی نشوله که چیرته په هغه وخت کې چې ډیر حالات ورته جوړ وو دغه پروسه پلی شوی وی هر چا به د خپل کړنو ځواب ویلی وی. د انتقالي عدالت پروسه هرگز داسې هم نه ده چې ټول خلک چې څه کړنې کړي دي هغه دې په اعدام شي او یا دې د زندانونو دروازو تر شا وغورځول شي او یا دې نورې د هغې نه کوم بله ناخواله وزګول شي بلکې انتقالي عدالت د تیرو هغه کړنو چې کوم هیوادونه د بحرانونو نه راوځي او په بحرانونو کې کومې بې عدالتۍ رامنځته شوي وي کوم د بشري حقونو سرغړونې رامنځته شوي وي کوم جنګي جنایت رامنځته شوي وي هر څوک باید د هغې ځواب ووایي او دغه اختیار بیا د جنگ د قربانیانو د وارثینو د کورنۍ په لاس کې ده چې دغه جنایتکارانو سره کوم ډول سلوک کوي آیا دوی بخي او یا دوی ته سزا ورکول غواړي او خپل غچ یا قصاص د دوی نه اخستل غواړي. خو په خواشینۍ سره دغه پروسه مخکې چې اشاره وکړله دغه د مصلحتونو ښکار شوله او بلاخره هماغه خلک چې هم د کمونستانو په وخت کې او هم د مجاهدینو یاد په اسلامي حکومت په نامه باندې په هغه وخت کې چې په ډیرو جنایتونو کې د دوی لاس وو هغه پر زیات دي چې هغه د دغه خپل کړنو ځواب ویلې وي هغه برعکس امتیازات واخستل او هغه نور هم چاخ شول او دومره په نظام کې قوي شول چې هرگز بیا د انتقالي عدالت د پروسې د پلي کېدلو اصلا تصور نشو کېدلی. نو نن ګورو چې د همدغه خلکو د لاسه یو ځل بیا موږ افغانان بېګناه افغانان د داسې حالاتو سره مخ شولو چې قدم په قدم بیرته نویمې لسیزې ته خدای مکه موږ بیرته روان یو په د پنځلسمې دورې چې موږ فکر کوم پښتون صاحب په هغه وخت کې د دغې دورې د ولسي جرګې غړی وو که به نه وو هلته یو بل ظالمانه قانون داسې پاسو د بخښنې په نوم باندې چې هغه پر زیات دي چې د قربانیانو په زخمونو باندې ملهم پورې شوی وی په هغې باندې مرچک او مالګه نور هم وجوړول شوه او هغه قانون تر نن ورځې پورې هم نافذ دی بلکې دغه قانون د هغه وخت رئیس جمهور چې کرزی صاحب وو هغه دغه قانون توشیح نه کړ امضا یې نه کړ خو ولسي جرګې په دویم ځل باندې په لوی اکثریت باندې بیا هم دغه قانون تایید کړ او بالاخره د قانون بڼه ونیوله. په هماغه وخت کې موږ د دغه قانون د ملغا دپاره او د دغه قانون دپاره چې د قربانیانو دپاره د دادخواهۍ دپاره موږ ډېرې هلې ځلې وکړلې خو زموږ غږ چا ونه اوري.
پښتون صاحب تاسې خپم ورکې راکاګل شو دې موضوع کې تاسې هغه مهال د دغه ولسي جرګې غړي وای په دغه قانون چې تصویب شو
تاسې وګوري تورمن صاحب چې په پنځلسمه دوره کې د افغانستان په پارلمان کې کسان ډېر کسان په دې عقیده کېدای شي چې پنځلسمه دوره نسبت شپاړسمې ولسمې دورې بهترتره او با اعتباره دوره و انتخابات هم پاک و ګوره دا ټولو شیانو باوجود چپ او راست رهبری ټول په هغه دوره کې موجود و او برحاله وکیلان و، چې خپل شهید استاد ربانی هم وکیل و، خپل جناب سیاف صاحب هم وکیل و، محقق صاحب او یو تعداد نور رهبران چې په جهادي سبب کې د رهبری په قطار کې و، او دې سره جفت د چپیانو یعنی کمونستانو رهبران هم لکه ګلابزی صاحب و رنجبر صاحب و او یو نیم علومي صاحب و، دا ډلې ټول هلته موجودې وې. نو طبیعي ده دواړو طرفو د دې قانون په توشیه کولو کې علاقه درلوده، ځکه چې په دواړو طرفو کې داسې کسان وو چې هغه بشر او د جنګ ناخذین وو. نو هغوی کوشش تیر دا و د خپل ټول تاثیرات یې پر شورا اچول چې دا قانون به هر ډول وي.
پښتون صاحب په بخنه سره د قاضي صاحب محمد امین وقات اړیکه لمک سره پرې شوې ده، نشته موږ سره فقط په یوې لنډې جملې سره راټولول غواړو. د دې باس هغه دا چې لال صاحب اشاره وکړه چې وضعیت داسې دی چې بیرته داسې امکان لري چې پخوانی اشتباهګان یو ځل بیا تکرار شي، نو څه کول په کار دي چې دغه تیروتنو ته بیا ورونګرځو؟
زما په عقیده بدني جمعیه د افغانستان سره ستراتیژیک تړون او امنیتی تړونونه امضا کړي دي تقریبا اکثره د ملي جمعیه. په همدې اساس باید دوی خپلو ټولو تعهدات ته ژمن اوسي. افغانستان نظام په تیرو شلو کالو کښې په یو ډېر ښه طرف لاړې، مخته د نظام اساسات کښېښول شول، حکومتونو ته خلک ازار یا ناراضه هغه مهمه نه ده، موږ ته نظام مهم دی. دنیا باید د دې نظام شاته ودرېږي او پرې نه ږدي چې دا نظام یو ځل بیا د نوي لسیز په سرنوشت گرفتاره شي، ځکه نظام د 80 میلیونه انسانانو مربوط دی، نه د یو شخص. پس په همدې اساس زموږ د افغانانو او د خارجي بین المللي ټولنې وظیفه دا ده چې د نوي لسیز سرنوشت په نظر کې وساتو او پرې نه ږدو چې دا نظام خراب شي. که څوک داخلیږي حکومت ته خدای راولي، خو د نظام د خرابېدو اجازه به چا ته ورنه کړي.
ډیر ډیر مننه کوم قدرمن اوریدونکو، زموږ د دې ونې 25 دقیقې پروګرام ام دومره و. لخپل درنو ملمنو هر یو له جهادي مشر قاضي محمد امین وقات او دغه شان د ولسی جرګې د پخانی غړي خاغلی خالد پختون او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان له مشر خاغلی لال ګل لال نه مننه کوو چې په دغه باس کې له موږ سره ګډون وکړ.
Love.